تماشا ریڈیو دا نند جمعه ورځ او د 2015 سم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې ولسم نیټه د شاین بنری ما او تاسو د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اوري. په جمهوریت کې نن د پښتنو په جرګه باندې خبرې کوو. خوړمبې د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم وای د ترهګری خلاف جوړ کړل شوی کړنلاره لا په پوره ډول نه عملی شوی. په افغانستان کې یو هالنډی مرستندویا کارکونکي برمتګرو خوشی کړه او د امریکا په سینټ کې له ایران سره د اټمی موافقې دردولو لپاره ترای وخصتو کوشش ناکام شوی دی. تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد جوړ کړل شوی کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخستو لپاره وربلل شوی د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
زدا گنم چې د دې غونډې سره نتیجې راوتل پکار دي ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېر خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په کمی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان اسختې او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عملي کېدو ډاډ څرګند شو او پریکړه وشوه چې پر پاتې 15 نقطو دې هم زر عمل وکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د مدرسو رجستریشن د غیر حکومتي ادارو سرنه د کرکې او نفرت خورونکو ویناو مخنیوي او د اسلحو د نو لایسنسونو د اجرا په ګډون به په یو شمېر نورو چارواکو اقدامات کېږي. پاکستان وایي د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی خو تر هغه اسلام آباد په دې حق لسه ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي. دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ماښام د پاکستان د ترهګري ضد تګلارې د جاج اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه. نوموړي وویل
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسېږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي.
ټاکل شوی وه چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل پیل شي خو لا پرې کار نه دی شروع شوی. پاکستان ویلي دا حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات کوي. سمو د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پر مهال حقانی شبکه نه ده پنخه کړې خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیسې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب عضب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کارویانې کړې دي او په وسلوالو کې زمونږ دپاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو ناوړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسنی میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسی شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارک کې وشوه ویل چې د ملا عمر د مړینې له ایران وروسته افغانستان له انزاو څخه راوتلې او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسی شورا چې د کندهار زابل روزګان هلمند نیمروز او فراه ولایتونو استازي ګډون پکې لري غږ وکړ چې د سولې د ټینګښت سرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه د ولسمشر دفتر ته وسپاري. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندوی کارکونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشې شوه. د هالنډ د بارنو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکی مرستندوی کارکونکي ده چې له 1500 کلونو را پدې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلینډي غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوو. کله چې نوموړي د جون په 22 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپینه ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د برمتګرو پیژندګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخستو هڅه ناکامه شوه. دا قرارداد د بریالیتوب لپاره 6 رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 270 په مقابل کې 850 راووته چې 2 رایې پکې کمې وې. اکثره ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رایه ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستی د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. اوباما زیاته کړه پر مخ په موږ د موافقې د عملي کولو او باوري کولو لپاره سخت کار ته پام اړو چې دا ډول ایران اټمي وسله تعقیب نه کړي. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولي ته نږدې د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولي ته نږدې د روس ته پوځ لخوا د لویې پوځي اډې د جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري ایجنسی د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ اوبلاست کې چې له لوهان سره نږدې په پوله پرته سیمه ده د لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانس د یوکرین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي ځواکونو روس پلو بلتون پالو لخوا پر لپسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیو اخیستل کیږي او په 1.5 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپیو او په 1.65 روپیو یو یورو په 1.45 روپیو او په 1.45 روپیو یو ریال په 19.50 روپیو اخیستل کیږي او په 19.50 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیو او په 28.50 روپیو یو افغانۍ په 1.25 روپیو او په 1.75 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 2.78 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.85 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 23 او په کوئټه کې 22 او 24 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو تاسو زموږ په دا روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان او چین ترمنځ تجارتی لارې سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت د پرمختیا په دغه منصوبه کې پښتونخوا هیر کړی ده.
د شش کال بجټ کې 50 روپۍ د غریبی کاریډور معنا ده د پښتانه بلوز کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 50-80 روپۍ شته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې قومي تګلارې باندې پوره عمل نه دی شوی. په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د سبا نه شروع کی.
12 او 13 ستمبر مقالاتي او 14 ستمبر باندې به اختتامیږي.
او زمونږ په ونیز خبرونه جمهوریت کې د پښتنو د جرګې پاړه اوري.
جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست.
نور هم یو شمیر راپورونو تبصرے لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ ګډونبه موجوده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړه شوې قومي تګلارې بشپړ عمل نه دی شوی. نو موري دا خبره پرون په اسلام آباد کې په قومي اکشن پلان د شوی پرمختګ د جاج اخستلو لپاره د لوړ کچې د غونډې د مشرۍ کولو په وخت کړې ده. نواز شریف ویل اوس وخت راغلی دی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړل شي چې دا ډول یې نتیجې څرګنده شي. نور حال له اسلام آباد احمد الله راکی.
په قومي اکشن پلان د شوي پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشرولۍ په موجودګۍ کې د قومي اکشن پلان فیصله وکړی شوه او دې لړ کې په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروری ده چې د قومي اکشن پلان په هره برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وه،
غونډې سه نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دینه وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینو صوبو کې په قومي اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د قومي اکشن پلان په ځینو برخه کې پرمختګ شوی دی، خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي، نو پکار ده چې په قومي اکشن پلان په سختۍ او تیزۍ سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی دی غونډه کې وفاقي وزیرانو، د خیبر پختونخوا گورنر او د څلورو اڼو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشرولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چکلا د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی. نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
تعلق لري او پاره کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لري کول غواړي، لیکن پاره کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیک سره هغه څه پورې جوړ شوی نه ده. پاره کې څه مشکلات دي، داسې نور سیزونه دي، لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي په هغې باندې زر زر عملیات کېږي. او هغې ویلې باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی، نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی. او که قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي، نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات کوي. او په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کړې ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ونیزې خبری غونډې ته کړې ده. نور تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې، پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکې خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره مونږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او د غلړ کې منځ خپل امنیتی ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاورې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وی؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو، نو دوی دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر دار چې د کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغه رنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلین ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي، هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو
همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا، دواړو ملکونو لبا خپلې پالیسۍ بدلول وي، ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولس ترسي.
کمی پوری چې دوانو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړي او جوائنٹ سټریټیجی چې کوم دي مشترکه عملیات نه کړي تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلې. د هغې وجه دا ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانې کی نو افغانستان د هغوی دپاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان کې روانې کی نو هغوی دپاره پاکستان چې ډیورنټ کرښه د شپږ اوو لسیزو راسې په دې باندې دا ډسټربنس دی. دا ډسټربنس به روان وي او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادله یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوی دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په ښه شان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړ کې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض موسی خیل راپور مو اوریدونکو. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ مشر او سنیټر عثمان کاکړ ویلي دي پاکستان مرکزی حکومت د چین کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لاره د پښتنو له سیمې پنجاب ته اړولې ده. نوموړي زمونږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کړې دي او هغه ته په سر کې پوښتلي چې په دغه تجارتي لاره باندې اندېښنې څه دي. نوموړی وایي
دوستان ولس ته خبرتیا د پاره زه خپل د سنټ کاریډور کمیټي کوم سپیشل کمیټي چې ده نو موجوده حکومت مسلمانون حکومت چې دی هغه د غربي روډ څخه یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سورابه دا ټول روټ د سره عملن ختم کړی دی ستر دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب له خوا د مسلمانون نون له خوا ښکاره اوسپنه خبره دا ده چې هغه نه موږ ته دا کاریډور راځي نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون سورته وي تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوی مشترکې.
تاسو په دې کمیټه کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته
گورنمنٹ یو جواب هم نه ورکړي؟ اوس موږ هغه اسپیشل کمیټه چې دا موږ دا وکړي چې د کاریډور د دې مشر تاجیدر صاحب دی چې پس پاتې دی کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازه وزیراعظم صاحب ته خط واستوې چې په دې کمیټې ته ملاقات ورکړ زموږ د رفتار سره بحث کوو. پالیسي خو نواز شریف جوړې نه حسن اقبال جوړې نه نیچی جوړې نه نور څوک جوړې
شکایت چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغوی ته لاسرسی نه ورکوي. دا خبره تاسو په کمیټې کې یاست، اوس هم پر هغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کوي په دې حواله؟
نه نه نه، غلط بیان کی بار بار ډیر ثابت موږ ثابت کړی نه. د شش کال بجټ کې 500 روپۍ هم د غربي کاریډور معنا ده د پښتانه بلوچ کاریډور ته نه جوړ کړی، بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورې نشته. سنټرل کاریډور سوچي د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور سوچي وایي پنجابي کاریډور ته 500 ارب روپۍ شي د روډ کې چې موږ یې جوړوي او آتا اوی ارب روپۍ دغه تیښتې نه بزا پنجابي کاریډور دی مکمل کوي لازم من نور ګر دغه پاتې.
د کمیټې کې تاسو څو غړي یاست او آیا ټول په یو خوله یاست کنه په تاسو کې می اختلاف ستا په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ دوه غړي یو چې په هغه کې درې غړي چې دی هغه د مستمل نوم دی هغه یو خواته دی او هغه دیم پنجابیان او موږ نور کړي سندیان پښتانه بلوچستان موږ بل خواته دا درې چې دی هغه دا ویستي خبره چیک ده
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهره خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتریج پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
هغه په درب کار روان دی، ځینې په تیزی سره روان دی. بالکل ته یقین وکړه د میاشت کار په هفته کې د شپږ میاشت کار په میاشت کې د کار کار په درې میاشت کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ او زموږ د همکار بوریوال کاکړ سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د سفران لپاره د سینټ قیمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د صحت غوره اسانه ورکولو لپاره باید چې د فاټا په ډومیسایل باندې د ډاکټرۍ سند اخستونکو ډاکټرانو ته وړومبه د روزګار مخور کړي شي او هغې په قبایلي سیمو کې د خدمات ورکولو پابند کړي شي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباده سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکرټریټ چارواکو د قبایلي سیمو د صحت د مسلو د حل په اړه کمیټې ته خبرونه ورکړه. په دې موقع د کمیټې غړو په فاټا کې د صحت د اسانو په کمی باندې د خفګان څرګندونه وکړه او وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته یې حکم ورکړو چې څوک هم د قبایلي سیمو په ډومیسایل باندې د طب سبق وایي او هغه خپل تعلیم مکمل کړي نو لومړی دوکاله خدمات په فاټا کې ورکوي او دغه رنګ چې کوم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیگری ترلاسه کړي هغه به درې کاله په قبایلی سیمو کې کار کوي ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمی دی او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او دې لپاره سپیشل دا شرطونه کې خدل غړي چې ایم بي اس کله فارسي فریش وکاله به یو تیری او بیا کله سپیشل
کلی چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په حق له د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د یو ډاکټر نور نپری دی نو پوښتل نو هغه وی چې پکار د حکومت په قبایلی سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي نو ورسره به دا مسله په خپل هوار شي. نو مو وړي زیاته کړه
پکار دا چې تا د حکومت سره کینی او د پاټا د پارا د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پارا د میډیکل کالج پاټا د پارا د میډیکل یونیورسټي غوندنه د حکومت نه وکړي شي چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي ځکه چې پاټا ډیره پاتمنده پاتې شوې ده او تر کومه پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسټي جوړ شوې نو زما په خیال دغه کمی به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې محسوسېږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبایلي سیمو کې د اتای ډاکټرانو له وجې په خلکو کې د هیپاټایټس بی او سی رنځونه زیاتېږي او بل طرف ته د دفاع یو سل څلور څلوېښت او کرفیو له امله هم مریضان اسپتالونو ته نشي رسېدی او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغوی خپلې ډیوټیانې نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولس د صحت د مسلو سره مخ کېږي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قبایلی سیمو کې د روغتیا ستونزې د سراج زهیر راپور ته سورېده او یو بل راپور د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي د افغان رجسټرډ کډوالو د واپسې لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي. البته د غیر رجسټرډ افغانانو نوم لیکنه نه غواړو. نوموړي دا خبره د زیارت په ورځ اسلام آباد کې په نېشنل اکشن پلان د جج اخستو غونډې وروستو میډیا سره په خبرو کې کړې ده. نور حال ریاض موسی خیل راکړي.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوي دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوی دی خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي خو تر څو چې افغان حکومت د لړکی څه فیصله نه وی کړي تر هغه پاکستان قسمه اقدام نشی کولی او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټرډ کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي بل چې کوم رجسټرډ خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اغستی شي خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسېږي. نو د دوی د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه مونږ دوی په بایزت طریقه بیرته نشولې غلې.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږل شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومند ته پوسوکو نو دوی
دا غلیم پخپل دی او یم پخپل حکومت شلګه پنجلس لګه افغانان په زور واپس نشي لیږل. زه خبره ده چې دې رقم قانون راغلي د ټول نجات مبارزه مخابت ته نو دینه دا ته ملل چې دی لارج سی او باغین ته بلارج سی یاد ته مکتبونه شته او نه کاروبار شته کدي مری وران شي دا غلطه خبره ده. او بل چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان له مزدوري کوي او دې ډیر خلک بهر دي او نه وي په سیم را لیږي او دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره دی خلکو ډیر ښه گزاره شوی دی.
همدارا سی مشال ریډیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسټر نه دی د هغه رجسټریشن د هغه نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فائدہ ده او هیڅ نقصان نشته او فائدہ دا ده مهمه چې پاکستان کې د یو ملیون زیات افغان کډوال د هغه نمونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي دوی څه کوي. نو د دې رجسټریشن یو خدای غرف سهم کیږي چې د چودري نثار وی چې دوی هم قانوني سي پالنګ دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نمونو د لیکنو معنی به هیڅ کله هم دا نه وي چې د هغه په بنیاد باندې د اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا به د اشاره وي. فقط د دې معلومات اصل اول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي که سبا فرض کې دوی واپس لوغه د غوي نو دا معلومات وي چې را پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی و چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او دغه لړ کې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي. خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د کرپشن یا اداري فساد په تور نیول شوی د خیبر پختونخوا صوبې د مدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د احتساب کمیشن لاړه خه دی د ده د نیولو بشپړه پلټنې وشي ځکه چې د ده په نیولو کې ځینې لوړپوړي چارواکي لاس لري. نوموړی دا خبرې پرون د صوبایي اسمبلۍ غونډې ته کړې دي. نور حال خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولې دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټوله خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاء الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د ده په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس ستا دا گن دا پارا، زما دا پارا او بیا دی صوبی حکومت دا پارا ډیر د اهمیت وړ دی. زه تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټه غونډه راوبلې او په دې اسمبلی کې ځکه چې زما مجبوری ده، ملزم یم، زه په جیل کې یم چې زما ټول خبره ووري او د پارټۍ د ټول پاکستان نه لوړپوړي غلي راوغواړي. دا پېښور ضلع منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دغه غونډه کې ز مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. ضیاء الله افریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. حکومت لاړخه صوبائی وزیر شاه فرمان اویل پکار دا چې احتساب په عمل کې خپل پردی اونشي او بغیر د سجرم نه بی ګنا خلک اونو نیول شي. دا یادونه ده چې الله افریدی صوبائی احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالو په جرم نیولې دی چې نن سبا د پېښور لیډرینګ هسپتال کې د علاج په عرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خالد خان راپور مو اورېده. یوه نیمه بجه شوې ده. پښتونخوا کې ملیحا میرزاده د دې وخت مهم خبرونه وړاندې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ او سغدریزۍ پر ضد جوړ کړل شوې کړنلارې قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخستو لپاره وربلل شوې د لوړې پایې غونډې ته وکړه. هم تر یادې غونډې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان له میډیا سره د خبرو په وخت ویل د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی، خو تر هغه اسلام آباد په دې اکلس ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت فیصله نوی کړي. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله اونیزه خبری غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت اوسنی میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا شته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وشوه وویل چې د ملا عمر د مړینې له ایران وروسته افغانستان له انزوا نه راوتلې او ډېر هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریس ملاتړ کوي. په افغانستان کې یوه هالنډي مرستندویا کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. د هالنډ د بارنو وزارت تیره شپه په یو بیان کې ویل چې میرمن آنیا ډی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې د روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برم تګرو په جنګلوي نه ده شوی. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره 60 رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 240 په مقابل کې 85 راوته. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه.
مهم خبرونه د ملیحا میرزادانه اوریده. اوس ورزو اسلام آباد ته، چرته چې سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغه نام مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخ کې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي، خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي؟ نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا رالیږلي او چا ورکړي او چاته میلاو شوي، او له دې دایره هم څرګندېدی شي چې دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالېږي. کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملي کړي، نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي؟ لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجسټریشن په حقله د دوی ګامونه ښایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجسټر او غیر رجسټر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجسټر دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یوه مدرسه رجسٹرڈ دا، او دا ډیر لوی شمیره دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی، او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي، ځکه چې په ملک د سخت دریزي فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارۍ په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي د صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي، او د امن لپاره چې کومې دعوې د ولس سره کېدي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په 9 ورځو کې د 2 صحافیانو په شمول 40 کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچۍ غونټې لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي چې دې مسلې ډېر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي، نو باید چې وفاقی حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو تر زور دن کو د بی پولی خبریالانو سازمان روانه ونه په پاکستان کې د خبریالانو د رسنیو د نور عملې پر وجنه اندېښنه څرګنده کړه. د سازمان وای په هیواد کې د دوو کسانو وجنه او هم د دوو نورو کسانو زخمی کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې دی او پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خبره لیکنه کې د طالبانو په حق له د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. دغه دوړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نو
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په تیرو څلورویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانگی څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نخښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 20 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په گاډی کې کور ته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 ساعته مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکي عملې او 45 کلن تن ارشد علي جعفري ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل له ځایه وتښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدالاعظم شینواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بی پولی خبریالانو سازمان وای په 2 ورځو کې د 2 کسانو وژنه او هم د 2 کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وای په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کېدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خمو کوي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حق له د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لارې په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شین او لا یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دی. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډیر کسان وژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناه غوښتونکو د راتګ لړۍ روانه ده. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او آسټریا هیواد دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې سړ ډول چلند وشي ډېره سره ویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د یو ساسکي مثال لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بې ساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبریالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیږدول او همې 3 اورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل خارې 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکي اونۍ ښایي لږ تر لږه 22,000 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلې د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لار ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3,200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبه پورز د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه پورز درول شوي وو د پنځنبه پورز بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه پورز یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سږ کال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې د دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت چې شمیر محدود نوي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکې ته ورته وباله وویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیې نه غواړو. نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتخاب کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمېر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه په ورځ په یو ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 14 کلن د سوریې یو کډوال چې وای ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پخې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت له دیو غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. مارکوز پوتسل له ازادي ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه نورحال له کابل رحمت الله افغان راکړي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم ادوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی شي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی شو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پوخانی ډیپلوماټ احمد سیدی آزادۍ رادیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه او نه لري.
اوس مذاکره بمبست تللی درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په ځای ګام پورته کړي، اما چې امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسې دا مملکتونه کنه پریږدي چې ګام پورته. جرمني څخه روابط درلوده د سټیې بغا سره، اوس سټیې د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لری بریخي چې پلان او منځ محل کې دی د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا اپیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو نا صاحب درځو شو په بازار مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
غلام چې ولې بیا ته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردن کو اوس وخت شوی زمون د ونیز خبرونه جمهوریت د جمهوریت پننه خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع سیړل دا تاسو بعد سوات ریاست له مثال سره ووري چې په سر ډول وړې وړې جرګي ورستو په لوی جرګو بیا د نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. دا به هم ووري چې د پښتنو نورو سیمو جرګي آیا جمهوری وي او کنه. دا خبرونه پامیر ساحل وړاندې
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا موثره وه او کنه؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځ او متشدد ګڼل کیږي. خو دې لړکې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واوریدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خبرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهان جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست.
جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا نغه کیږي هم. د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناز کی هغه بیا ځان له جرګه کې کزبا د سبزو د سواد خبرو کوم دلته کې با ګر زنده وي شو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماته ده د یا نه کې خلک به بلی ته تل لا هغه به دی راځه کله چې به ویش مات شو او د بل علاقې تر له کې بنا سن کیو خپل جرګه جوړ کړل او پاره جرګه کې بکی نه سن حالا به کوله چې ځان له مشر وټاکو ندی ځان له به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي دا زمنګ مشر شو خو ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش مات شي او بیا جرګه نه سره نو هغه سره چې دی مخکې ټاکلې او هغه کارکردګي خنوه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
او بیا په بنزل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1900 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان جرګه کړی او ځان مشر نیولی و هغه سید اکبر شاه. او بیا په 1950 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه. بیا پکې جنګونه وشو دان دینې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سبانې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سبانې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی مشر نه یو د بهر نه دغه باندې کېږي
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1912 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
کله هغه بچا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون شو نو پاره باندې ریاست بیا عمل درآمد کړو پیسې نه کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل وو.
اوس دا ټول رویه چې کوم ده نو دا خو سوسیالیستي ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوري ده. د څه شي ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د چپاټا سات حوالې کې نو توګه یې سم نیول شي. د سوات ریاست په جرګه راښه دا د امپوز نو بار نه سو کاغلې نو قصدې نو کړي خلک کې راځي جرګه وکړي او په جرګې ځان له مشرونی.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې. خوندې او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت
او حکومت عملداری سولا ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او برا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه دی چې د دې انتهایي تابعداري بیا کېږي هغې خلاف ورزي ډېره ګرانه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول قوم یو اسمي غوندې را لکه څنګه چې دا جمهوري طریقه ده موجوده شکل کې.
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دې کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګا دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو د پښتنو د ژوند کنجسټرکشن دی نو هغوی کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنې باقاعده خاندانی طور سره دا شي روان دي. هغې هم پیدا وه
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نو هغه حکومي سړی وو لکه کاغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې د جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې له لارې د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښې نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه د هغې بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې نو هغې هغې سړی خو ټیک وه احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه څه کارونه ونکړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وي.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپله یوه جمهوری رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو وس لکه د وزیرستان جرګه چې ته ګورې په وزیرستان په جرګه کښې لکه هر څوک کې دي او هر چا سره خبرو د کولو چې دی حق حسین دی جمهوریت کښې خو دا دی چې یاره د خبرې د کولو حق بله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کښې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګو اوړو کښې سطحه یا به په غټه سطحه باندې خو دا خو شته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي. ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
د وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کښې اوس هم پاتې دي خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا را کفه خبره نه وي هلته کښې خبره د عدالت وي هلته کښې جرګې نه وي هلته کښې صرف عدالت وي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسو واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.